سي يو ستوديو غرمني خبري خبرونه
د ازادي رادیو پی یو ستودیو ته موزه فری بازار له خپل همکارانو سره هر کله کوم په کابل کې د غرمې 12 بجې دي په دې غرمنه یو سات خبرونه کې یو ریچې د کابل شهر په شارنو سیمه کې 14 سوي د جزئیات په دې خبرونه کې ورته لیسی پر دې سربېره د افغانستان او نړۍ اړوند نور مطالب هم لرو خو خبرونه د تل په څیر په خبرونو پیلو چې احمد تکل وړاندې کوي
السلام علیکم په پیل کې د خبرونو سرلیکونه د کابل شمال لوی لار چې نن سهار د بغلان د دوشي ولسوالۍ په کیلګي کې بند شوې و خلاص شوه د ننګرهار ولایت چارواکي وایي نامعلوم وسلوالو د طالبانو یو قومندان او د هغه 15 ملګري وژلي دي او واشنگتن په مسکو کې د امریکا د سفارت د ډیپلوماټانو د شمیر د کمولو په اړه د روسیې غوښتنه خوښینونکې بللې بشپړ خبرونه شیبه مخکې په کابل کې د یوې چاودنې غږ اوریدل شوی د راپورونو له مخې چاودنه د کابل ښار په شهرنو سیمه کې شوې د کابل د امنیه قومندانې ویان بصیر مجاهد له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې چاودنه تایید کړه خو په اړه یې نور جزئیات ورنکړل د چاودنې د څرنګوالي او تلفاتو په اړه کره معلومات نشته خو ویل کېږي پیښه د عراق د سفارت ودانۍ ته څیرمه شوې د کابل شمال لویه لار چې نن سهار د بغلان د دوشي ولسوالۍ د کیلګي په سیمه کې د وسلوالو مخالفینو لخوا بند شوې و خلاصه شوه د بغلان د امنیه قومندانۍ ویان زبیح الله شجاع ازادۍ راډیو ته وویل دا لار د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ له نښتې وروسته خلاصه شوه ښاغلی شجاع په بغلان کې د البرز نه په نوم د عملیاتو په اړه هم معلومات ورکړل او یې ویل چې په دې عملیاتو کې 11 وسلوال طالبان وژل شوي او 12 نور ټپیان دي دا عملیات دوه ورځې مخکې پیل شول چې د چارواکو په وینا په ترڅ کې د مرکزی بغلان ولسوالۍ اړوند لس کلي له وسلوالو مخالفینو څخه پاک شول وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي د ننګرهار ولایت چارواکي وایي نامعلومو وسلوالو د طالبانو یو قومندان او د هغه 15 ملګري وژلي د ننګرهار د ولی ویان عطاالله خوګیاڼي ازادۍ راډیو ته وویل چې د خوګیاڼیو ولسوالۍ د کګي هدیرې سیمه کې تېره شپه یوې وسلوالې ډلې د طالبانو سیمه ییز قومندان فضل احمد او د هغه 15 ملګري په ډزو ووژل
د خوګیاڼو ولسوالۍ په مربوطاتو کې تېره شپه د یو قومندان په ګډون شپږ وسلوال طالبان د نصرګندو کسانو له لوري وژل شوي چې جسدونه هم په سیمه کې پاتې دي تر اوسه معلومه نه ده چې دا وسلوال طالبان د چا له لوري وژل شوي
ښاغلی خوګیاڼي زیاته کړه چې د وسلوالو طالبانو دا قومندان په ګڼ شمېر تخریبي فعالیتونو کې ښکېل و ازادۍ راډیو خبرونه اورئ سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر ډونالډ ترامپ او د جاپان صدراعظم شینزو ایبی د شمالي کوریا د ممنوع اټومي پروګرام په اړه خبرې کړي او هغه یو جدي او پرخیدونکی ګواښ بللی دوی پرون په ټلیفوني خبرو کې پر شمالي کوریا د ډیپلوماتیکو او اقتصادي فشارونو دراوستلو پر اړتیا ټینګار کړی متحده ایالات او جاپان پر شمالي کوریا د فشارونو ځکه زیاتوي چې پیونګیانګ د جولای په 28مه نیټه یو انټر کانټیننټال یا د لویو وچو په کچه میزایل وازموي چې اټومي سروکې هم وړلای شي په همدې حال کې په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی پر شمالي کوریا د ملګرو ملتونو لخوا لګیدلې بندیزونه کمزوري بللي ملګرو ملتونو په یو پریکړه لیک کې شمالي کوریا د لری وطن وشتونکو میزایلو له ازموینې او اټومي ټکنالوژي څخه منې کړای دی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په روسیه کې د امریکا د سفارت د ډیپلوماټانو د شمیر د کمولو په برخه کې د روسیې غوښتنه خوښینونکې بللې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د روسیې له دولتي ټلویزیون سره په مرکه کې له امریکا وغوښتل چې په مسکو کې د خپل سفارت 155 کارکونکي کم کړي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې د روسیې دې غوښتنې ته د یو احتمالي ځواب د ورکولو په اړه غور کوي امریکا د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې راغلی چې په روسیا کې د خپلو کارکونکو د شمیر پر کمولو او داسې یو محدودیت څرنه کوي ولسمشر پوتین د هم ویل چې د مسکو او واشنگتن د اړیکو د ښه کېدو لپاره داسې ژر تمن شي کېدای د بشري حقوقو د څار ټولنه وایي د ارمنستان حکومت د 2014 کال په جولای میاشت کې د سولېزو مظاهره چانو او ژورنالیستانو په وړاندې د پولیسو د تشدد په اړه د حساب کتاب په یقیني کولو کې پاتې راغلی هیومن رایټس واچ په یو بیان کې چې پرون خپور شویل دي چې د تیر کال د مظاهرو پر مهال لږ تر لږه پر 22 اعتراض کوونکو د جرمونو تور لګول شوی 21 کسان محکوم شوي او 11 ته د حبس موده ټاکل شوې ده د بشري حقوقو د څار ټولنې د جنوبي قفقاز د حوزې مشر ګیورګي ګوجا په یو بیان کې ویلي چې له دې پیښې یو کال وروسته هم د قربانیانو کورنۍ د پولیسو د تشدد په قضیه کې عدالت او حساب کتاب ته سترګې په لاره دي. او یو روسی خبر چې دا شپه راورسید، د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د غور ولایت د امنیت په اړه له سیمه ییزو چارواکو سره د خبرو لپاره نن د ولایت ته سفر وکړ. په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال د سیمه ییزو چارواکو په حواله وایي چې ښاغلی عبدالله به د دې سفر پر مهال د غور ولایت له امنیتي چارواکو سره هم خبرې وکړي. اجرایه رئیس عبدالله عبدالله غور ته په داسې حال کې سفر کوي چې څو ورځې مخکې د دې ولایت تایوره ولسوالی د څو ورځو لپاره د وسلوالو طالبانو لاسته ولوېده، خو افغان ځواکونه بیرته وتوانېدل چې آزاده یې کړي. ټاکل شوی چې اجرایه رئیس په راتلونکو شیبو کې یوې غونډې ته هم وینا وکړي.
خبرونه مو لازادي راډیو اوریدل. سنو اوراندی په خبرونه کې دغه مطالبه ورته لایسي د کابل په شهر نو سیمه کې چاودنې شوې ده چې جزئیات به زموږ همکار خبرو دا به هم وری چې د افغان حکومت اجرایه رئیس د غور ولایت امنیتي وضعیت ارزول په هدف هغه ولایت ته سفر کړی. د پکتیا په جنخیلو کې جګړه لا هم د اتمې ورځې لپاره دوام لري. دغه ولایت د ولایتي شورا غړي ازادي راډیو ته وویل چې په جګړو کې ایثار خلک له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي.
چېدو اتو را در خو دی خو د جنکل ولسوالی اتنه یو ستاره خلک په جنگ کې ماسره دي افیر دي خدای او مسلمان حتی هیڅ روغتیایي کلینیک ته هیڅ څه لار نه لري چې دوی خپل مریضان انتقال کړي.
پر نور مطالبو سربیره دا هم اوریدلی سي چې د امریکا او جاپان مشران د شمالي کوریا د میزایلو پروګرام په اړه اندېښنه ښودلې او هغه یو لوی تهدید بللی دی. دغه په دوهمه برخه کې د زهرو کاروانو نیز پروګرام خبريږي. اوریدو ته بلنه درکوم. سمجهخله ازادي راډیو لري دوستانو لکه چې اوراندې په خبرونو کې مو هم اوریدل. شیبه وړاندې په کابل کې، البته د کابل په شهرنو سیمه کې یو چاودنه سویده ده چې دا چاودنه نویت څه دی او تلفات لري که نه لري؟ نور جزئیات به زموږ له همکار تمیم اخکر څخه واورو چې همدا اوس راسره د ټلیفون پر کرښه دی او د پیښې سیمې ته ورغلی دی. اخکر صاحب، که زما آواز اوري، تاسو ته سلامونه وړاندې کوم او اوریدونکو ته د دې پیښې جزئیات ورکوي چې دا څه ډول چاودنه وه.
بله سلام، تاسو موږم دا وسی سیمه کې ټول درو هغه ځای کې چې نن سهار په شوخه پر پوالا لاس وجهتي عيني شاهدان په حواله دلته اول تقان شوی وو. دا وخینه ورسته بیا تر دا وسه پورې څو د 14 ژغ اوریدل شوی دي. څو شپې مخکې د امنیت قومندان سره قومنداني ویان سره مجاهد سره خبرې وکړل، هغه دا 14 تایید کړل. خو دا چې 14 پر کوم ځای وو او هدف څه وو دا مشخص نه کړل. مشلک څنګه چې هم دا اوس په ساحه کې شتون لرو، د خلکو په وینا ممکن چې دا حمله د عراق پر سفارت شوی، چې دا عراق سفارت د اورګنای محل د وبښې د اداري امور ته نږدې هم د لابدي ترڅنګ د آی او ایم دفتر هم دې ته نږدې په دغه منطقه کې دي او د دوی ترڅنګ په دغه ځای کې د حزب اسلامي یو غټ دفتر هم شتون لري. په عین حال کې دا ساعت چې دی دا د چرایي انصاري او د کابل زایشګاه یا ملالۍ زایشګاه دې ته نږدې ساعت دی، شارنو نومیږي. او تر دا اوسه پورې هم د چاودنې او د سپکه اصلي غږ اورېدل کېږي چې جنګ جریان لري په ساحه کې. په عین حال کې زموږ یو اوریدونکی مساوي چې دلته زموږ سره په ساحه کې شتون لري د حوال نه اورېدلی دي جغونه دې په حواله هم به اورو چې دا جنګ کله شروع شوی وو، څو ساعته دوام لري او څه غږ دوی اورېدلی دی. البته په فارسي وایي شمو چې شوي دي نو وضعیت څه
ما خنال شما عرصم که اسم بنده سید بسیر تخلص مساوی، یکی از کارمندان رستوران تیمی هستم. ساعتهای دو و ده یا دو و پانزده دقیقه نهایت دو و بیست دقیقه که اینمی که صدای پیر شنیده شد که ما خودم حاضر شاهد هستیم و صدا اول بسیار همینطور خفیف بود کم کم همه طور گسترش یافت و زیاد شد، حتی کم صدای سکیله هم می آمد شنیده می شد. گرد و خاک هم از سمت سفارت عراق بلند شد و بعد از ساعت 15 الی 20 دقیقه دیگه نیروها از هر طرف آمدن دوربر گرفتن. از گزارشی که ما پیدا کردن از طرفی که نفرام می آمدن گفتن که زده خورد هست از سفارت عراق.
بله، لکه سنگه چی تاسی واوری تا در جنگ تا دوستا پوری دامن لری عراق با سفارت که در خلق پاوینا. بله
بله، ډیر زیاته مننه کوم تمیم اخکار و چې لسمیت خې مشتد نننی 14 پاړه معلومات راکول او د دوی په وینا چې اوس هم حالت جګړه یا د روان دي او دا معلومات نه ده چې د جګړه په څونه وخت و مو کې دوستانو د اسدی رادیو د خبرونو په لړ کې به د دې پیښې پاړه نور جزئیات هم تاسو ته وړاندې کو. ترې ویلاندی وقفي ورسته به راسو د خبرونو نور پاتم طالبو ته.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
زموږ خلک ازادي راډیو لري. د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د غور ولایت امنیت په اړه له سیمیزو چارواکو سره د خبرو لپاره نن دغه ولایت سفر کړی دی چې د دې سفر هدف څه دی او له ده سره څوک په دې سفر کې ملګری دي. جزئیات به له رحمت الله افغان څخه واورو چې همدا اوس سره د کابل سټوډیو سره پرلی کړی. افغان صاحب سلامونه، که تاسو په دې اړه نور جزئیات ورکړئ چې دا سفر هدف څه دی او څه وخت سوی دی.
وعلیکم السلام اوریدونکو ته هم سلامونه وړاندې کوم. ل عبدالله عبدالله سره چې نن سهار غور ولایت سفر وکړ، د کابینې شاوخوا لس وزیران چې په هغه کې د کورنۍ چارو وزیر، د دفاع وزارت سرپرست، د ملي امنیت مرستیال، د کلیو پراختیا، د معارف او د کرنې وزیران همدارنګ په ملي شورا کې د غور استازي ملګرتیا کوي سفر وکړ. د اجرایی ریاست مرستیال بیان جاوید فیصل شیبه وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې د ښاغلي عبدالله عبدالله د سفر هدف د غور امنیتي وضعیت ارزول دي. په همدغه ولایت کې د انکشافي پروژو پرانسته او له هغو څخه لیدنه دي او همدارنګ د امنیتي ځواکونو سره د هغوی په ستونزو مخامخ خبرې کول دي. اجرایی رئیس عبدالله عبدالله غور ته په داسې حال کې سفر کوي چې په دې وروستیو کې په غور ولایت کې جګړې زیاتې شوي دي. تېره اونۍ د اونۍ په سر کې طالبان وتوانېدل چې د غور د تیبرې ولسوالۍ تر خپل کنټرول لاندې راولي او همدارنګه د پنجشنبې په ورځ د پنجشنبې په ورځ افغان ځواکونه وتوانېدل چې بیرته دغه ولسوالۍ ونیسي. نو د عبدالله عبدالله سفر هدف همدغه ده چې د غور امنیتي وضعیت وارزوي له نږدې نه او همدارنګه په دې برخه کې چې کومې ستونزې موجودې دي هغه له نږدې وګوري او د حل په هدف یې معلومات واوري. بله فریبا جانې.
بله ډېره زیاته مننه رحمت الله افغان چې غور ولایت د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د سفر په اړه خبرې کولې. اجرایی رئیس داسې مهال غور ته سفر کوي چې څو ورځې مخکې د دې ولایت تایوره ولسوالۍ د څو ورځو لپاره د وسله والو طالبانو لاسته ولوېده، خو افغان ځواکونه وتوانېدل چې بېرته یې آزاده کړي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دوستانو اوس هم ورځو یوې نړیوالې موضوع ته. سپینې ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د جاپان صدراعظم شینزو آبه ویلي چې د شمالي کوریا د میزایلو ممنوع پروګرام لوی تهدید دی. ملالۍ بشیر د دې موضوع په اړه معلومات راټول کړي، همدا اوس سره په سټوډیو کې ده. ملالۍ جانې، امریکا او جاپان څه وړاندیزونه لري چې له نورو توغندیو جوړولو څخه د شمالي کوریا مخه ونیسي؟
مننه فریبا جانی. د امریکا ولسمشر او د جاپان صدر اعظم د یک شنبه په ورځ د شمالي کوریا پر وړاندې د اقتصادي بندیزونو او ډیپلوماټیکو فشارونو د زیاتولو ژمنه وکړه. په دې وروستیو کې شمالي کوریا د انټر کانټیننټال بالستیک توغندیو تجربه وکړه. ترامپ او آبی موافق وو چې شمالي کوریا، امریکا، جاپان او کوریا او نورو نږدې هیوادونو ته مستقیم تهدید جوړوي. دا خبره سپینې ماڼۍ په یوه اعلامیه کې وکړه. اعلامیه زیاتوي چې ولسمشر ترامپ او صدر اعظم آبی په دې باور دي چې د اقتصادي بندیزونو او ډیپلوماټیکو فشارونو ترڅنګ باید له نورو هیوادونو هم غوښتل سي چې له شمالي کوریا سره ورته چلند وکړي. آبی ویلي چې د ترامپ ته وویل جاپان به د دفاعي وړتیاو زیاتولو لپاره مشخص ګامونه پورته کوي. د ویلي چې ترامپ ژمنه وکړه چې امریکا به د جاپان د خوندیتوب لپاره له هیڅ ډول هڅو ځان نه سپموي.
ملایزیا نور هیوادونو څخه د آبی هدف څه دی؟
شینزو آبی ویلی چې د روسیې او چین په ګډون چین لکه تاسو ته چې معلومه ده د شمالي کوریا مهم متحد هیواد دی. د دغو دوو هیوادونو په ګډون نړیواله ټولنه باید دا خبره جدي واخلي او پر شمالي کوریا خپل فشارونه زیات کړي. د یک شنبې په ورځ ملګرو ملتونو ته د امریکا سفیر وویل چې د شمالي کوریا د میزایلو د تجربې په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بیړنۍ غونډې راغوښتل بې معنا دی تر هغه وخته چې دا غونډه عملي نتایج ونه لري. نیکی هالی ویلي چې د شورا له خوا کمزور قوانین به نور هم وضعیت خراب کړي ځکه شمالي کوریا په دوامداره توګه د ملګرو ملتونو د هغو بندیزونو څخه سرغړونه کړې ده چې پر بالستیک او اټومي توغندیو پروګرام یې لګولی دی. حالی همداراز د شمالي کوریا پر مهم متحد هیواد لکه مخکې چې ما وویل چین هم فشار زیات کړ او ویل چې دا هیواد باید پریکړه وکړي چې آیا مهم ګامونه پورته کولو ته تیار دی که نه ځکه د خبرو وخت تیر سوی دی. د یادولو وړ ده چې شمالي کوریا د تېرې جمعې په ورځ د بالستیک توغندیو تجربه وکړه او ویل چې دا توغندي اوس تر امریکا پورې ویشتل کولی سي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو که چیرې د انټرنیټ اسانتیا لرئ نو کولی سئ د ازادي راډیو خپرونې پر انټرنیټ هم واورئ په تموده ازادي راډیو ډاټ کام. اوس هم موضوع اقتصادي خبرونه ته چې زما همکاري مرزي احمد سي چمتو کړی دی.
اندونیزیا له افغانستان هغه هیواد ته د افغاني تولیداتو او محصولاتو د صادراتو غوښتنه کړې ده. د اندونیزیا سفیر د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې د مشرتابو له پلاوي سره په کتنه کې پرون غوښتي سو افغاني توکي د حواله لارې هغه هیواد ته صادر شي. د سوداګرۍ او صنایعو خونې ویان سیمودین پسرلی د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې اندونیزیا دغه شان غواړي له افغانستان سره خپلې سوداګریزې اړیکې او اقتصادي همکاري پیاوړې کړي.
غوښتنه دا و چې باید د هوا د لارې صادرات اندونیزیا ته پیل شي. اندونیزیا زموږ د قالینو لپاره زموږ د وچو میوو لپاره ښه مارکیټ دی.
پسرلی وایي چې د اندونیزیا سفیر له افغان پانګوالو هم وغوښتل سو د دغه هیواد په نړیوال نندارتون کې ګډون وکړي. په کندهار کې به ډېر ژر د غوښنو چرګانو دوه لوی فارمونه چې هر یو د لس زره چرګانو د ساتلو ظرفیت لري ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د کندهار د کرنې او مالدارۍ رئیس سید حفیظ الله سعیدی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د دغو فارمونو چارې 50% بشپړې شوي او د کال په جریان کې ګټې اخیستنې ته سپارل کیږي. نوموړی وایي چې دغه فارمونه د کرنې وزارت د کاردف پروژې په مالي لګښت د څه باندې 1,90,000 ډالرو په ارزښت جوړیږي. لای سیدی وای چې په دې سره په کندهار کې یو شمیر نارینه او ښځینه او ته د کار زمينه برابر او د دوی په اقتصادي وضعیت کې به هم بدلون راشي. او نن هم د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړه 12 افغانۍ، د بوري 50 کیلو بوجۍ 2,015 افغانۍ، د وریجې او درینی منی بوجۍ 13 افغانۍ، 14 لیتر غوړ 1,20 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 50 افغانۍ او 1 لیتر ډیزل په 30 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 40 پوله، یو یورو 80 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 40 پوله، زر ایرانی 18 افغانۍ او 13 پوله، او زر پاکستانی کلدار 422 افغانۍ. د اقتصادي خبرونو پای
اقتصادي خبرونه مولا زده رادیو اوریدل. دوستان اوس ورزو د افغانستان اړوند ځینو امنیتي مسایلو ته. لومړی ورزو د افغانستان جنوبي ولایت هلمند ته ویل کېږي چې د هلمند په ناوې ولسوالۍ کې جګړې یو ځل بیا پیل شوې دي او د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ سختې جګړې بیا پیل شوې دي. دا چې د دغو جګړو د بیا پیلېدو علت څه دی دا پوښتنه به زموږ همکار الیاس دی چې لسیمې څخه همدا اوس را سره د ټلیفون پر کشه دی جواب راکړي. دای صاحب زما آواز اوري، تاسو ته سلامونه وایم. تاسو اوریدونکو ته که دا ووایاست چې لکه مخکې چې مې وویل په ناوې کې دغه جګړې چې بیا پیل شوې دي د دې د بیا پیلېدو علت څه دی؟
پر بجانې سلامونه تاسو ومنئ. څنګه چې پلان و حکومت لمړی د عملیات پرکل د دې پروګرام د نوی ولسوالۍ د بشپړ سیمو یعنې د ټولو سیمو د تصفیې پروګرام ولیکل چې دوی د ناوې مرکز ونیوئ او د ناوې ولسوالۍ ته چیرمه امنیتي کمربند په ګڼمیشتو سیمو کې په زراعتي سیمو کې د خلکو د ګروپم واچوئ. نو عملیات یې ودرول، ځینې ستراتیژیکې سیمې د وسلوالو په ولکه کې پاتې شولې، چیرې چې وسلوالو په تن ځایونه وه هغه تصفیه نه شوله. د دې نه وروسته وسلوال بېرته منسجم شول، د شمالي ولسوالیو نه هم ځینې جنګیالي څنګه ګورو چارې نن څنګه څنګه له وصل او کمیټه کمربان باندې بریټونه وکړل چې راغ بریټونه د تیر فوش پورای چې په دوامدار ډول سیریان لري ولینن د سار هم تر دوز ساتر خبري کومه د نړۍ ولسوالۍ د ولسوال اقامت تکړه په خبر چې په یو کیلومتري کې ورته تخته جګړه روانه ده او د کابو کول لپاره تر اوسه تاسو لمن سرتیری هم نګرسته.
بله دای سه نو که د دې شاته پیسر پس منظر ته وګورو دا جګړه ډیر زیات دوام وکي. هم دغه جګړو په ترڅ کې خلک په څه وضعیت کې دالته چې تاسو دا غوي سره کتل دی او خبري مور سره کړی دی، دوی په څه وضعیت کې دی یا د دوی تلفات په اړه راپورونه لري نه لري او مثلا نور اسانتیاوی نور د ژوند عادي رواني څنګه پرمختي
پر بجانه د ملکي کسانو د وسیدلو په دې ګرمېستو سره کې درته جګړه روانه ده. د ملکي کسانو د وسیدو شرایط ډېر خراب شوي دي. دغه اوس هر ورځ د ناظرین د هماغه مربوطاتو نه چې کوم ډېر سیمې دي ډلې ډلې خلک کډې باروي او ښار ته راځي او یا ځینې نور امن سیمو ته ځي. ستورو وړاندې د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ګروپ هلمند ته راغلي وګړو په کنفرانس کې وویل چې پر دغه وروستیو میاشت کې دنالي په شمول کې د هلمند د بعض نامو سیمو څخه لاسر کورنۍ کې درته دي چې اکثر ته معیاري خواړه خاص پاک اوبه او روغتیايي خدمتونه نه رسېږي. نو دنالي د جغرافي چګو د عمل هم فلسکونو کورنۍ د فرصتونو د ځای دي او وجه سم نه دی تر اوسه دوی سره مرستې هم نه دي شوي.
دغه خلک بیا کوم ځای ته تللی دي؟ بلې دای صاحب زما آواز اوري؟ لکه چې اړیکه پرې سول. مننه کوم زما همکار الیاس د یو چې د هلمند څخه د ناوې ولسوالۍ د جګړو د بیا پیلېدو په اړه معلومات راکړه. تر یوې لنډې وقفې وروسته به هم خبرونه ادامه لري.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
له تیرو اتو ورځو راهیسې د پکتیا ولایت په جنخیل ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ د ولسوالۍ د مرکز نیولو پر سر توده جګړه روانه ده. ویل کېږي په دغه جګړه کې ګڼ وسلوال طالبان وژل شوي او افغان ځواکونو ته هم په دې جګړه کې مرګ ژوبله اوښتې ده. خو د پکتیا ولایتي شورا وکیل تاج محمد منګل وایي چې د جګړې له پایله تر دې مهاله په سیمه کې ملکي وګړي ګیر دي او دوی روغتیایي خدماتو د نشتوالي او خوراکي توکو د کمبود سره مخامخ دي. دوی وایي که جګړه ژر پای ته ونه رسېږي نو بشري ناورین برامستسي. په دې اړه زموږ همکار داود تپان له د ولایتي شورا د دغه وکیل سره خبرې کړې دي او د دې وضعیت په اړه یې پوښتلی دی.
دغه هغه د اتمې ورځې ته جګړه غتېږي، نغړی موجوده ده، مالته نغړی ته سره کېږي. که چېرته د طالب مشمارې ته سړی وګوري چې په کوم تعداد کې ده، زموږ د افغان امنیتي ځواکونو او د هغوی تجهیزات سړی وګوري، د ځمکې او اسمان توپیر دی. یعنی د ګوتو په شمار طالبان زموږ سلګونه امنیتي ځواکونه چې هم پکې پولیس دي، هم پکې اردو او هم پکې ترانسپورټ مصروف دي. د دې لامل څه دی؟ ولې حکومت غواړي ناغېړي وکړي؟ دا پوښتنه د همدغو چارواکو نه باید وشي چې ولې ناغېړي کوي. سره د دې چې هلته کټه قوتونه موجود دي، کله چې جانخیر ولسوالۍ په لومړۍ ورځو کې تر برید لاندې راځي، هغه ویډیو مستنده ویډیو چې طالبان د خپل سایت نه خپره کوي، په هغې ویډیو کې که طالبان وشمېرل شي تر څلوېښتو پنځوسو زیات نه دي، ولې تبلیغات زیات ول.
په سیمه کې د خلکو یا اوسېدونکو زندګي د زندګۍ په اړه راته وایي، هلته داسې ویلې کېږي چې ولادي ناروغانې تداوي ته لاسرسی نه لري، هلته روغتیايي خدمات نهشته، هلته کوم روغتیايي ټیمونه نه دي تللي. ستاسې معلومات څه دي؟
تېرو اتو ورځو را په دې خوا د جانخیل ولسوالۍ اته نوي فیصده خلک
په جنگ کې ماسیرا دي، اسیر دي، ښځې او ماشومان، حتی هېڅ روغتیایي کلینیک ته هېڅ چېرته لاره نه لري چې دوی خپل مریضان انتقال کړي. همدا مهال د ولادت پر مهال دوی ډېری شاید تلفات لري، ځکه مونږ هېڅ سلیتون له ابیتو سره کښته شوي دي. بل د خوراکي توکو کمښت په لوړه کچه موجود دی. که زر تر زره به جګړه نه مهار کېږي، نو په جګړه کې به دومره ملکیان نه وي وژل شوي لکه په جنګ. په جګړه کې اسیر ملکیان به مشکلات
دلته ویلی کېږي چې د امنیت قمندانې او کلي اردو قمندان خپله د دې رهبري په غاړه لري. آیا دوی تاسو ته تر اوسه پورې ځواب نه دی درکړی چې دوی ولې تر اوسه پورې شاته پاتې؟
رښتیا هم دوی منظم عملیاتي پلان جوړ کړي، یعنې په یو ساعت کې کولی شي چې دغه سیمه له طالبانو خالي کړي. بیا یو وایم چې د ګوتو په شمېر طالبان دي، لښکرې طالبان نه دي. زموږ هم د امنیتي ځواکونو مورال پورته دی او هم یې شمېر زیات او هم وسلې تجهیزات په لوړه کچه لري. د هغوی یوازې کلاشینکو په یو مشینګنه لري، تر دې پورته وسلې مهمات نه لري.
د پکتیا د ولایتي شورا یو غړی تاج محمد منګل و چې د پکتیا د جنخیل ولسوالۍ د اوسیدونکو د ستونزو په اړه سره غږېدی. اوس هم د کابل چاپ د نننیو ورځپاڼو مهم ټکي اورو چې پر بېلابېل مسایلو مقالې لیکلې دي. دغه ورځپاڼو ته اجمل تورمن کتنه کړې ده.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې پر بېلابېلو مسایلو مطالب چاپ کړي چې تر ډېره پکې د امریکا او افغانستان ترمنځ موضوعات شامل دي. سرحد خپلواکي ورځپاڼې خپلې سر مقالې ته دا نوم ورکړی، وسپنه ګرمه ده خو که حکومت گزار وکړي. په سر مقاله کې وړاندې راغلي د امریکا د سنا جرګې د دفاعي کمیټې مشر سناتور جان مکین د متحدو ایالاتو د سنا جرګې ته د افغانستان په اړه یوه طرحه وړاندې کړې ده چې له مخې به یې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په هدف پر پاکستان ډیپلوماتیک، پوځي او اقتصادي فشارونه راوړل کېږي. په سر مقاله کې راغلي دا طرحه نه یوازې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په هدف جوړه شوې، بلکې لویه برخه یې په افغانستان کې د بهرنیو سرتیرو پر ضد د ترهګرو د بریدونو او جګړو کمزوري کولو ته هم ځانګړې شوې ده. سرمخل لیکونکي لیکلي، تیر ته په کتو که څه هم تر اوسه پورې د ښاغلي مکین کمې طرحې د امریکا د کانګرس لخوا رد شوي دي، خو د اوسنۍ هغې د وړاندې کولو پر مهال باید د افغانستان حکومت هم ځینې اقدامات وکړي. سرمخله وایي، نن په امریکا کې سفارت تر پخوا ښه شوی، ځوانان تللي، د امریکایانو سره په خبره پوهېږي، وړتیا او استعداد لري. باید حکومت کار ورڅخه واخلي. هغوی باید وهڅول شي چې په دې ورځو کې د سنا له بېلابېلو غړیو سره کښېني، وایي پوهوي چې د مکین دغه طرحه تایید کړي. ډاډه یې کړي چې پاکستان مرداري هګۍ جنګوي او په دې توګه د افغانستان پر ګټه پر توده وسپنه یو خوندور گزار وکړي. د هېواد دولتي ورځپاڼې سر مخاله لیکونکي بیا لیکي کې امریکا د افغانستان د امنیتي، دفاعي او ستراتیژیک ملګري په توګه هڅه کوي چې د افغانستان د ګڼو پرمختیایي پروژو او د سیاسي او اقتصادي ملاتړ ترڅنګ د افغان پوځ د پیاوړي کولو لپاره کار وکړي. د سر مخاله لیکونکي باور، امریکا په دې اړه ځانګړي پلانونه تر لاس لاندې لري چې په خبره د افغان هوایي ځواک پیاوړي کول هم پکې شامل دي. افغانستان مخ خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل مطلب کې لیکلي چې ناټو د افغان هوایي ځواک ستاینه کړې. په مطلب کې وړاندې راغلي چې ناټو وایي افغان هوایي ځواک په روان کال کې تر زرو زیات هوایي عملیات کړي دي. د مطلب لیکونکي لیکلي، په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو ویان دا هم ویلي چې افغان ځواکونو د ولسوالیو په لاسه ورکولو کې خپله حوصله له لاسه ورنه کړه او په میړانه یې ځینې هغه بیرته خپلې کړې.
اشرف غنی دانه که اراده چه ما واردن وای دستر پوینو من چه تمام شی بیم یلی چه دا بندونو به جور آمه و دا و به ایار آمه دا با چا تنه پریدن چه لارش دا خبری نه عمل دیر مهمه دی چه دا باید بر شکلو چی دا سلور پینزه بندونه چه حال دادی دوی باید چه امنیت اصلاحاتی بدون دمنیت خدا نکی دا غصی و بچه دا منگه نتیری یا خوی چه استفاده که دال شان دوینو دا.
نوم می سید نجیم دی، د کابل اوسیدونکی. اوس داسې دی، پاکستان او ایران خو مونږ سره شروع کړې ده، نو چې هغوی مونږ نه پرېږدي نو حکومت نه هم خواهش دا دی یا مونږ ته صحیح تدابیر ونیسي که نه نیسي. ملت ته دې ووایي، ملت ته دې دا ووایي چې وروره ملت را پاسی نور راشی بندونه مو ساتي طالبانو نه دا خواهش ده دوی خو مونږ سره دا ژمنه کړې و چې وروره مونږ به دا کار نور نه کوو پروژه به ساتو نو خواهش مې دې دا باید په خپل عمل باندې ولاړ وسی
د چورانی کې د خټولګټي پروژې دي د خودسي پروژې دي چې زموږ د ټول افغانستان اوسیدونکو ته ټول ته ګټه رسیږي نو دا قضیه د خرابې تک مشکل ور پیدا کیږي نو دا په دې معنا چې زموږ راتلونکي ور سره خرابېږي نو دولت دلته مسؤلیت لري چې دا په هر سیستم کې کیږي په هر کچه کې کیږي د محافظت کې ځکه چې دا زموږ ټولګټي پروژې چې دي د مجموع کې په ټول پټول د ټول زموږ هم سایه ګان گاونډیان چې دي دوی ټول ورته دښمن دي او دوی ټول ورته داسې پلانونه لري چې دغه ټولګټي پروژې باید له منځه لاړ شي او دلته خراب شي نو حکومت دلته مسؤول ده
دوستانو د افغانستان د ملي پروژو د امنیت په اړه مو د کابل ښار د اوسیدونکو نظرونه واورېدل په دې سره 12:30 دقیقې سوې په کابل کې له احمد تکل څخه د خبرونو لنډیز وورو
د کابل په شهر نو سیمه کې د عراق د سفارت ودانۍ ته څیرمه د چاودنې او ډزو غږونه اوریدل شوي د کابل د امنیه قمندانۍ ویان له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې چاودنه تایید کړې خو په اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي د کابل شمال لویه لاره چې نن سهار د بغلان د دوشي ولسوالۍ په کیلګي سیمه کې د وسلوالو مخالفینو لخوا بنده شوې وه بیرته پرانیستل شوه د ننګرهار ولایت چارواکي وایي نامعلومو وسلوالو د خوږیانیو ولسوالۍ د کږې هدیرې په سیمه کې تیره شپه د طالبانو یو سیمه ییز قمندان فضل احمد او د هغه 15 ملګري په ډزو وژلي دي د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د غور ولایت د امنیت په اړه له سیمه ییزو چارواکو سره د خبرو لپاره غور ولایت ته سفر کړی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په روسیه کې د امریکا د سفارت د ډیپلوماټانو د شمیر د کمولو په برخه کې د روسیې غوښتنه خوشینونکې بللې ده سپینمالی وایي ولسمشر ډونالد ترامپ او د جاپان صدر اعظم شینزو ایبه د شمالي کوریا د ممنوع اټومي پروګرام په اړه خبرې کړي او هغه یو جدي او پراخیدونکی ګواښ بللی په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیره نیکی هیلی وایي د شمالي کوریا د بالستیک توغندي د وروستۍ ازموینې په اړه د امنیت شورا بیړنۍ غونډې ته اړتیا نشته او هیڅ نتیجه به ورنه کړي او د بشري حقونو د څار ټولنه هیومن رایټس واچ وایي د ارمنستان حکومت د 2016 کال په جولای میاشت کې د سولیزو مظاهرچیانو او ژورنالیستانو په وړاندې د پولیسو د تشدد په اړه د حساب کتاب په یقین کولو کې پاتې راغلی
له احمد تکاس خمرانه کوم او تاسو کولی سئ دوستانو د دغه خبرونو تفصیل زموږ پر وی پانه هم وګورئ پته مو د ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ او پر دې سربیره نور مقاله راپورونه او تحلیلونه هم په ژوندې بڼه اوریدلای سئ او مطالب مو لوستلای سئ اوس هم د ژوند ژمنې سره سم اونیز پروګرام خبرېدو ته چمتو دی د زهرو کاروان اوریدو ته بلنه درکوم
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درن اوردونکو السلام علیکم د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته موزه یوسف زدران هرکلی کوم په دې خبرونه کې مو د مخدره موادو اړوند بلا بل راپور نو مطالب درته چمتو کړی دي خو مخکې لدی چې هغه در معرفي کړو سباون کاکړ مو د مخدره موادو اړوند لورست یو پیخو لاسته راوړنو او خبرونو خبروي
د کابل په هوایي دګر کې نه هتنه د هیروینو د قاچاق په تور ونیول شول د هوایي دګر د نشي ټکو پر ضد د مبارزې مدیر نظام الدین بهاوی د چاشنبه په ورځ ازادي راډیو ویل چې دغه نه هتنه چې 290 ګرام هیروین په خپل خېټو کې ځای پر ځای کړی او غوښتل د حمید کرزي هوایي دګر لارې د هندستان دهلی ښار ته قاچاق کړی ونیول شول شغلی بهاوی وایي چې په نیول شو کسانو کې د عامه خدماتو یو کارکونکو هم شامل دی د نشي موادو پر ضد د مبارزې ځانګړي څانوالۍ د سرطان میاشتې په اردو کې د مخدره موادو د قاچاق 15 قضیې بشپړې کړي او د نورو څېړنو لپاره یې عمومي څانوالۍ ته استولې دي. د نشي توکو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد محد د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دوو قضیو په تور د هیواد په 4 ولایتونو کې 10 تنه نیول شوي دي. ښاغلي محد وایي چې عمومي څانوالۍ د سرطان په میاشت کې 3 نورې قضیې هم اړوند محکمو ته استولې دي. افغان ګډو ځواکونو په هلمند ولایت کې د یو لړ ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې د 30 ملیون ډالر په ارزښت نشي مواد او د نشي موادو تولید یوه کارخانه ویجاړه کړې ده. په هغه اعلامیه کې چې په هلمند کې د ملي اردو د ځانګړو ځواکونو له لوري خپره شوې راغلي، دغه عملیات د ملي اردو د ځانګړو ځواکونو او مخدره موادو پر ضد د مبارزې پولیسو له لوري د هلمند ولایت په نادالي ولسوالۍ کې ترسره شوي، چې په نتیجه کې د مخدره موادو یوه کارخانه ویجاړه شوې او پر ډیرو نشي موادو سربیره یو اندازه وسلې هم د دوی لاس ته ورغلې دي. په اعلامیه کې راغلي چې په دغه عملیات کې یو شمېر قاچاقکوونکي هم نیول شوي دي. او د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت په لوګر ولایت کې یو شمېر پروژې پرانستلې دي. دغه وزارت وایي حنیف دانشیا د پنځشنبه ورځ ازادي راډیو ویل چې دغه وزارت د نشي موادو پر ضد د مبارزې د ملي پیوستون اونۍ په مناسبت د لوګر په محمد اغې او چرخ ولسوالۍ کې بزګرو ته د زعفرانو 3800 بزغلي ورویشلې دي. ښاغلی دانشیا وایي چې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت د لوګر ولایت د کرنې ریاست په همکاري په دغه ولایت کې د 30 کشمشانو او د اوبو د ذخیره کولو 15 حوضونو جوړولو کار هم پیل کړی دی.
بلی درنو اردوونکو، بیا ښه راغلاست. وړاندې په خبرونه کې مو درته دا مطالب چمتو کړي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په هیواد کې د نیول شویو ټولو زندانیانو 20% د مخدره موادو قاچاقبران تشکیلوي. د نشي توکو په وړاندې د مبارزې وزارت له ملي شورا څخه غواړي چې د نشي توکو په خلاف د مبارزې په قانون کې د تعدیل طرحه ژر تصویب کړي. ولایتونو ته هم زو نور مطالب هم لرو. د خبرونې په وروستۍ برخه کې ډراما او ریچ پکې دیو معلول ځوان بلال ژوند ته اشاره شوې ده. نو هیله ده چې تر پایه را سره اوسئ. او دا هم د سر موضوع. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې مرستیال وایي چې په هیواد کې د نیول شویو ټولو زندانیانو 20% د مخدره موادو قاچاقبران تشکیلوي. عبدالجلیل بختیار دغه څرګندونې د چهارشنبې په ورځ له خبریالانو سره د خپلو 4 میاشتنیو لاسته راوړنو د شریکولو پر مهال وکړې. د ولسي جرګې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې کمیسیون د مخدره موادو په قاچاقبرانو باندې د قانون پر تطبیق ټینګار کوي. په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې اوري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې مرستیال وای په 3 میاشتو کې د مخدره موادو لوی متوسط او واړه شاوخوا 870 قاچاقبران نیولې دي. عبدالجلیل بختیار د چهارشنبې په ورځ له خبریالانو سره د روان کال د لومړۍ روبې د لاسته راوړنو د شریکولو پر مهال وویل چې نږدې 3 میلیونه افغانان په دې کاروبار مصروف دي.
مطابق آماری که ما داریم تقریبا
د هغو ارقامو مطابق چې موږ یې لرو، تقریبا 3 میلیونه کسان په افغانستان کې د مخدره موادو په کښت، قاچاق او ترافیک مصروف دي. کله چې موږ 3 میلیونه وایو، دا هغه کسان دي چې ټول په افغانستان کې ژوند کوي او حضور لري.
ښاغلی بختیار زیاتوي تر هغې چې څرنوالي او په دې برخه کې ځانګړي قضایي بخش اسناد او شواهد نه وي تکمیل کړي، پولیس نشي کولی د هغه طرزالعمل له مخې چې لري یې اجراات وکړي. د کورنیو چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې مرستیال وایي چې شاوخوا 3.5 میلیونه افغانان په مستقیم او غیر مستقیم ډول په مخدره موادو روږدي او متاثر دي. عبدالجلیل بختیار له خبریالانو سره د 3 میاشتو د لاسته راوړنو د شریکولو پر مهال وویل چې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې پولیسو په همدې موده کې 1,40 عملیات کړي چې 840 قاچاقبران یې نیولي دي. ښاغلی بختیار زیاتوي چې په نیول شویو کسانو کې 140 لوی قاچاقبران، 14 ښځې، 15 پاکستانی، 3 ایرانی او 21 د عامه خدماتو افغان کارکوونکي شامل دي. نوموړی زیاتوي چې د دغو عملیاتو په ترڅ کې 19 د مخدره موادو فابریکې ویجاړې سوي، 114 ټنه مخدره مواد چې پکې تریاک، هیروئین، 400 بیلابیل نشه یي مواد شامل دي له منځه وړل سوي دي. دی وایي د له منځه وړل شویو مخدره موادو ټوله بیه په افغانستان کې 292 میلیونه ډالر او په نړیوالو بازارونو کې بیا شاوخوا 900 میلیونه ډالرو ته رسیده. د ولسی جرګې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې کمیسیون له دغو لاسته راوړنو هرکلی کوي او د پام وړ یې بولي. د دغه کمیسیون غړي چمنشاه اعتمادي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د مخدره موادو په قاچاقبرانو باندې د قانون پر تطبیق ټینګار وکړ.
د دې لپاره چې موږ وتوانیږو ټول نه، بلکې د مخدره موادو د ستونزو یوه برخه حل کړو، پر ټولو هغو کسانو چې د مخدره موادو په کښت، تولید او قاچاق کې په یو نه یو ډول لاس لري، قانون باید ورباندې یو ډول پلی شي.
د ولسي جرګې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې کمیسیون وایي چې حکومت تر اوسه نه دی توانېدلی چې د مخدره موادو لوی قاچاقبرانه ونیسي. د کورنیو چارو وزارت بیا وایي چې د مخدره موادو د لویو قاچاقبرانو نیول کېدل سیمه ایزې او نړیوالې همکاري ته اړتیا لري چې د دغه وزارت د چارواکو په وینا تر اوسه د سیمې هیوادونو او نړیوالې ټولنې په دې برخه کې مرسته نه ده کړې.
په راپور کې مو اوریدل چې د هیواد د ټولو زندانیانو 30% د مخدره موادو قاچاقبران تشکیلوي. په همدې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا د څېړونکي او د فارا د پخواني والي آصف ننګ سره مرکه کړې. په ګډه اورو.
د مواد مخدر دا ټول کاروبار مافیا نه نیولې تر مارکیټ پورې په درې مرحلو کې تقسیم شوی کار ده. یو مرحله د کښت او د بزګرۍ کار ده چې افغانان او افغانستان په بدنام هم ده، او دې کاروبار کې ډېر موږ ملوث یو، اما مستفید ترې نه دي. ټول عاید نه بیا 10% نه زیات نه ده. او دوام ګروپ چې هغه د ترافیک کار ده، د ترافیک د مواد مخدر ډېره لویه روپۍ 30-35% روپۍ دوی اخلي، 5% په مارکیټ کې ترلاسه کیږي. د ترافیک په برخه کې مهمه دا ده چې څوک ترافیک کوي. زما په نظر په دې سیمه په کچه باندې ایران په دې کې ډېر نقش لري، سپای پاسداران. د دې قاچاق او بیا مارکیټ ته رسیدل او په مارکیټ کې بیا لوی غربي مافیا په غو کې نقش. تر څو چې مارکیټ وي تر هغه پورې به دا کښت او د دې بزګري هم موجوده وي، او بزګر کمه فیصدي اخلي. بدنامه او ناجایزه او ضرری برخه افغانستان ته ورسېدلې.
نن سه په دا ریپورت کې داسمه ویل شوی چې 900 میلیون ډالر د کال د افغانستان کې د کرل شو او تولید شو مخدره موادو د قاچاق پیسې زی بهر ته. دغه پیسې څونه بیرته د افغانستان په جګړه لګول کې د دې لپاره چې د غسیمې د مخدره موادو د کښت او تولید لپاره نام نه وساتل شي؟
د دې پیسې خو واقعا ډېر زیاته د جنگ لپاره کومکی واقع شوی ده. د طالب او د طالب تر چتر لاندې ډېر زیاتې غټي کړي. دوی د دغه پیسو لپاره توپک للاسه نه ورکوي. یعنی د توپک موجودیت، د مخالفو ډلو موجودیت، د یاغي او متمردو ډلو موجودیت یو زیات مقدار د همدې کاروبار لپاره دی. دوی ګمارل شوي دي. او دوهمه کټګوري یو مقدار ترینه مستفید دي، لکه غټ غټ قومندانان. بل دریمه کټګوري دلته تجارتي کاروبار چې توپ پکې لګیا شوی دي، هغه هم په ابتدا کې واړه کاروبار کې اوس په لوی کاروبار باندې اخته دي. او بیا د دې لپاره چې دا کښت او درمن د مواد مخدر د کوکنار وساتي، د هغې لپاره محافظین ضرورت لري. زما په نظر ډېره لویه روپۍ په دې کې مصروفه ده، او له جنگ سره او له تروریزم، خشونت او دغه مسایلو سره دې ټولو سره دا یو مسلسله، یو ارتباطي کړۍ ده.
نیکس اپ ویل شوی په دغه ریپورت کې البته چې واځي په تیر څلور میاشتو کې هغه کسان چې د مخدره موادو سره په تړلو جرایم نیول شوی 30% زندانیان جوړی د افغانستان. نو آیا دا کافی ده چې تنه د واړه کاروباریان یا قاچاقبران کې د مخدره موادو نیول شي؟ او ساسو په نظر تر اوسه پورې هغه ډیر لوی قاچاقبران کې چې د نړۍ په کچه قاچاق کوي د افغانستان د مخدره موادو افغانستان نام نه کړی، داس یو نمونه شته چې داسې کسان هم نیول شوی او ترڅو په مستقیم توګه هم په کښت او هم په نړیوال قاچاق کې تاثیر ګذاروي؟
سره له دې چې دا جرم دی، دوی باید ونیول شي. اما هغه اصلي کړۍ چې موجوده وي، او دوهم د ترافیک کړۍ، او هغه دریمه کړۍ د مارکیټ کړۍ، د دې چاره چلته ونسي او دنیا یې ونه کړي، ګاونډیان یې ونه کړي، او د افغانستان په کچه خواده کار، یعنی واقعا د افغانستان دولت خو په گرفتاری کې ډېر لوی کار کړی.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړئ.
د نشې توکو په وړاندې د مبارزې وزارت له ملي شورا څخه غواړي چې د نشې توکو په خلاف د مبارزې په قانون کې د تعدیل طرحه ژر تصویب کړي. د طرحې دوه کاله وخت واخیست. په مشرانو جرګه کې له مخدره موادو سره د مبارزې کمیسیون وایي چې له رخصتۍ وروسته به یې تایید ته وړاندې کړي، خو حقوق پوهان بیا د ملي شورا لخوا له ټاکلې نیټې څخه د قوانینو د تصویب ځنډ د اساسي قانون خلاف عمل ګڼي. د دې موضوع په اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې فرشته مرسلې وړاندې کوي.
له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت وایي له مخدره موادو سره د مبارزې قانون په ولسی جرګه کې د تصویب لپاره دوه کاله وخت ونیو. دا طرحه چې 40 ورځې مخکې مشرانو جرګې ته لیږل شوې لا هم نه ده تایید شوې او بس ورباندې روان دی. له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسي رئیس عثمان فروتان د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له مخدره موادو سره د مبارزې قانون تعدیل شوې طرحه چې 5 فصله او 2 مادې لري په داسې حال کې ولسی جرګې ته لیږل شوې چې په درملو کې د تریاکو د کارولو په خاطر په افغانستان کې د کوکنارو کښت ته د جواز ورکول ماده ځینې لري شوې ده. ښاغلي فروتان زیاته کړه دوی هیله من دي چې مشرانو جرګه به ډېر ژر له مخدره موادو سره د مبارزې قانون د مخدره موادو وزارت له اړتیا سره سم تایید کړي.
ولسی
جرګې دا متن نهایي کړی او مشرانو جرګې ته یې لیږلی دی. موږ هیله من یو چې له مخدره موادو سره د مبارزې اوسنیو حالاتو ته په پام سره به له مخدره موادو سره د مبارزې قانون وروستی متن ډېر ژر له ځان سره ولرو.
د دې تعدیلاتو پر اساس له دولتي ادارو څخه له مخدره موادو سره د مبارزې لپاره د جوړ شوي کمیسیون د غړو شمیر له 12 کسانو څخه 25 تنو ته لوړ شوی دی چې د جمهور رئیس دوهم رسیل د کمیسیون مشر او له مخدره موادو سره د مبارزې وزیر مرستیال دی. همداراز دا تعدیلات حکم کوي چې ټولې هغه منقولې او غیر منقولې شتمنۍ به ضبط شي چې د مخدره موادو د کښت، تولید او قاچاق په برخه کې ترې کار اخیستل کیږي. دغه ډول له دې لارې څخه لاسته راغلي عواید به هم حساب ته انتقال شي چې د دې تعدیلاتو په نتیجه کې رامنځته شوي دي. دا چې له مخدره موادو سره د مبارزې قانون د تعدیلاتو طرحه ولې تر اوسه پورې د مشرانو جرګې لخوا نه ده تایید شوې، د مشرانو جرګې د داخلي امنیت د کمیسیون یو غړی محمد هاشم الکوزای د ځان لامل د موضوع اهمیت ګڼي. ښاغلی الکوزای وایي په قانون کې تعدیلات نهایي شوي او د وړي تر رخصتۍ وروسته به د مشرانو جرګې لخوا تایید شي.
موږ قانون کار په کړی دی او در دې راډو مونږ نږدې کړی دی. خیر انشاءالله په راتلونکي کې چې رخصتۍ خلاص شي دا قانون به انشاءالله تایید شي. هغه څه کوو چې هغه زموږ د افغانستان په ګټه، زموږ د ولسونو په ګټه.
یو شمیر حقوق پوهان وایي چې د قانون له مخې ولسی جرګه مکلفه ده چې د قانون طرحه او یا وړاندې شوي تعدیلات د یوې میاشتې په بهیر کې نهایي کړي. دغه ډول د دې کار لپاره مشرانو جرګې ته 15 ورځې وخت ورکړل شوی دی. حقوق پوه اجمل هوډمان د افغانستان په ملي شورا کې د قوانینو په تصویب او تعدیلاتو کې ځان شخصي غوښتنې او د دې شورا د غړو بېغوري ګڼي.
اړیکې چې هغه د قانون پر اساس نه دي، یو شمېر ډلې غواړي چې یو قانون تصویب نه شي وځنډېږي. دغه د هرې خوانه دغه لاسوهنې دې سبب کېږي چې ولسي جرګې ناستې مغنني انتصاب مشکلې بل مشکل دی. پر دې سبب کېږي چې ډېر وخت ونی په میاشتو میاشتو زموږ یو مصوبه په ملي شورا په منځ کې پاتې شي او په حال کې چې هغه ته به ضرورت هم وي.
ښاغلی هوډمان له مخدره موادو سره د مبارزې مؤثریت او مخدره موادو سره د مبارزې قانون د طرحې 2 کلن ځنډ په پام سره وایي د ملي شورا لخوا د ځینو قوانینو په نهایي کېدو او تصویب کې ځنډ په اداره کې لوی خلا رامنځته کړي.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د افغانستان ختیځ ته ځو. د نورستان د برګ مټال ولسوالۍ په افسي کلي کې له نیمه زیات کسان د تریاکو او چرسو په څکولو روږدي دي. په روږدو کسانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د سیمې خلک وایي چې د روږدو کسانو د درملنې لپاره روغتون نه لري او دومره وس هم نه لري چې د درملنې لپاره کونړیا جلال آباد ته لاړ شي. په دې اړه نور جزئیات د روح الله انوري په راپور کې اورو.
افسی کلی د برګمټال ولسوالۍ کې موقعیت لري چې ډېرې اوسیدونکي د افیمو او چرسو په نیشو روږدي دي. هر کور او حجرې ته چې ننوځي نو د چرسو او افیمو لوګي به مو تر سترګو شي او بوی به یې احساس کړی. د افسی کلی قومي مشر مولوی محمد حسن ازادي راډیو ته وویل د دوی په کلی کې د افیمو او چرسو څخل رواج ګرځېدلی دي.
ماشومان چې زنانه
پدې نشي ته په باندې اخته دي.
مولوی محمد حسن وای د دوی په سیمه کې د چرسو او کوکنارو کښت نه کیږي، خو دوی ته دغه نشي توکي له بدخشان راوړل کیږي، خو تر اوسه حکومت په دې نه دی بریالی شوی چې د فیمو او چرسو د راوړونکو مخه ونیسي.
منجان او بدخشان طرف نه خلک راوړي، هماغه ځای نه اکمال کوي او مافیا ګروپ دې راوړي دلته خرڅوي، او حکومت هم اوسه پورې کوم داسې ترتیبات مخه نه نیسي. نو حکومت هم مخه نه نیسي. دغه
په افیمو یو روږ دي کس ازادي راډیو ته خپله کیسه داسې وکړه.
دا کېږي 15 کاله کېږي، 12 کلن نه ما شروع کړی دی، بس اخته یو داسې
ماشومان هم همدا لوګي کې اخته کېږي، بیا مریض شي بیا خو هم درمل نه ملاوېږي، خو لږ یو ته ورکو هغه درمل چې هغه همدې نشه کې خلاص شي، بیا هم دغه درد دی. دا درمل موږ ته نه رسېږي، مجبوري د لاسه همدا درمل اوړو. زور به کې خو مخته شي، نو یو ورځ دوه ورځ درېیمه ورځ څلورم مجبور دی چې مخته شي. اسم ولي الله دی، درمل نشته، دوا نشته، کلینک نشته، پټوخی او زکام او په سر درد او هر شیانو باندې، خو همدغسې ورو ورو موږ دا استعمال کوو، اوس متاد یو.
په نشئی توکو روږدي او نور خلک وایي د ناروغانو د درملنې دپاره په سیمه کې کوم روغتون نه لري، او دوی دومره وس هم نه لري چې د درملنې دپاره کونړ، جلال آباد او یا هم کابل ته لاړ شي.
والله مونږ ته نه کلینیک شته نه درمل شته، پریښودی نه شو جلال آباد ته چې لاړ شو ډیر مصرف راځي، پیسې مونږ ته نه پیدا کیږي. دلته خو نورستان دی، مونږ غوام ورکو، بل جوار هم ورکو، غنم هم ورکو، نقدی روپۍ مونږ ته نه ملاویږي. جلال آباد ته چې لاړ شو په غوا پیسې اخلو، هغه مونږ ته یا 10 غوا تمامیږي یا 15 غوا تمامیږي، بیا هغه پیسې مونږ پوره کولی نه شو.
علاج دپاره شفاخانه نه لرو، کلینیک هم نه لرو د نشئی توکو علاج دپاره، او دغه خلک ځکه څوک علاج دپاره دسې جلال آباد ته او کونړ ته ځي، خو څوک دسې علاج دپاره روپۍ نه لري، پیسې نه لري، څلو راتلو کرا نه لري، همدلته په نشئی توکو بوخت دي.
په نورستان کې د ښځو چارو رئیس میرمن زاهدې فیضان ازادي راډیو ته وویل د نورستان په برګي مټال او نورو سیمو کې په نشئی توکو د سړیو ترڅنګ ښځې او ماشومان هم روږدي دي.
د برګمټال طرف ته ودي ځایونو کې زیات خویندې بعضې له تاریاکو نه استفاده کوي. په یو کورنۍ کې چې یو شي باندې یو څوک د هغې نه هم ضرور مبتلا کېږي، ماشومان هم ورته.
هغې له مرکزي حکومت وغوښتل چې باید د نورو ولایتونو په څېر په نورستان کې هم د معتادینو د درملنې دپاره یو روغتون جوړ کړي.
غوښتنه د دولتي چارواکو نه هم دا ده چې نورستان ولایت کې دغه معتادینو دپاره یو شفاخانه جوړ کړي، خصوصاً دغه ولسوالیو کې لکه نورګرام او برګمټال کې دي ځایونو کې، او خپله په مرکز کې چې معتاد دي له چرسو نه د تریاکو نه دونه استفاده کوي. نو
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل د برګي مټال په افسي کلی کې په نشئی توکو د روږدو کسانو شمیر د اندېښنې وړ دی، او دی هم له مرکزي حکومت نه د روغتون د جوړولو غوښتنه کوي.
حدودا 60% د دې کلي وګړي په دې مهلک مرض باندې اخته دي، او دا یو ډیر خطرناک رقم دی. په دې بخش کې زه خپله د مرکزي حکومت نه غواړم چې افسي کلي کې یو د معتادینو د علاج دپاره حداقل یو لس بستري کلینیک جوړ کړي.
والی وای برګي مټال ته له بدخشان نه راغلو لارو کې پرتو امنیتي ځواکونو ته یې امر کړی چې د نشئی توکو کاروباریان ونیسي.
یقینا دا د بدخشان نه قاچاق کیږي، هغه خلکو باندې قوي نظر کې دی او تلاشي دقیق کې چې هغوی د بدخشان نه دې طرف ته راځي، د دې اموالو د انتقال جدي څارنه وکړي چې نورستان ته دغه مخدر توکي را انتقال نشي.
د برګي مټال اوسیدونکي وایي په سیمه کې د نورو خلکو ترڅنګ څو تنه دینی عالمان هم د نشئی توکو په استعمال روږدي دي. کله چې په نشئی توکو د روږدي کېدو خبره دینی عالمانو ته هم وغځېده، نو بیا به څوک خلکو ته د حرامو او حلالو ترمنځ د توپیر کولو، نیکیو ته د رابللو او له بدیو څخه د خلکو منی کولو په اړه د خدای او د هغه د خوږ نبی پیغامونه ورسوي.
آزادی رادیو لاونه تر وو ورځې پونه کې
اوس هم وخ راغله چې دیو موتاد لژوند مو خبر کړو. د تګاب ولسوالۍ تاج محمد له څو کلونو ریسې په نشاروک ده شوی دی او د حضوري چمن په سپیرو خاورو کې ترشنه اسمان لاندې شپې او ورځې سبا کوي. دا چې دی ولې خپل کورنۍ شړلې او خپل شتمنۍ څنګه له لاسه ووته دا به خپل د دل خولې واورو.
دا چمن حضوري په نوم د سپورتمن او د ورزشکار په نوم باندې یادېده او چمن حضوري د پوډری په نوم باندې یادېږي. کچې ته دولت غفلت نه وای، کچې ته کارخانه وای، په امریکا وای، یو کار او تولید درلودل نه دي ځکه ځوانان چې نن ورځ په دې ځای کې دي، یو بیکاری شي، بل خواته نه خلتنګي شي، بل خواته نه بیروزګاری شي، کنه جب دم خالي وسیږي. دا خپل جب ډیر غم لړل شي دی چې جب کې دي پیسې وسیږي، هیڅ شي ته نظر نه کیږي چې به پیسې وشللي ورور وجنې تبام کیږي، غلا تبام کیږي، د خلکو په کورو باندې به ماوړي. پرون دې ځای کې درې کسان مړ شوي دي، هغه خخ ځوانان اما د چی شي د لاس نه د دغه چې ډوډۍ ورته نه رسیدلې او ورته نه دي رسیدلې. په دغه ځای کې درې ځامن لرم، پنځه مې لورګانې دي، پلار مې ژوندی دی. داسې وخت راغلی دی چې ما په میاشتو کې خپل اولاد نه دی لیدلې، اما د چی شي د لاسه د دې شي د لاسه. نو چې زه خپل ځانو نه پیژنم، نو خدای به څوک پیژنم، بچان به څوک پیژنم. مور او پلار ته کتلی نه شو، بچان مې یو سه منصب دی او دوه مکتب وای. تقریبا شل کاله شول، په دې شل کالو کې نه ما کوم ازم کړی دی او نه هغو کوم داسې شی را سره کړی دی چې ولې د پلار په مقابل کې زوی نشي درېدلی. ما درې موټر درلود، په درې موټرو کې ما ته زه نن ورځ دا دی داسې ناست چې ما کوړی ګدایم، درې موټره ما په ده باندې ووهل. اما زه اوس داسې احساس کوم چې زه د جامع نه بیرون یم، د خپل د نو سره مې خیانت کړی دی. نن سبا کې دا داسې دي لکه نه خودو غوندې خرڅېږي، ولې په دې چې دولت ورته وخت ورکړی دی. دلته اوس شل یا دېرش کسان یا سل کسان په دې ځای کې دي چې دوه موټر عسکر ورپسې راغی، دغه ټول تړل کوي. مګم دا دومره نابود شی دی، دا دومره چټل شی دی چې په چټلۍ کې به ناست اوسېږي. اما داسې ځای ته چې زه چې په هغه ځای کې کېناستېدلم، په هغه ځای ته چې یو وخت کې زما سپی تللی وی کنه، نو ما په هغه سپی ما خپله نه ساته. نن ورځ زه په هغه ځای کې ناست اوسېږم، په هغه ځای کې زه دا شی وایم. خو داسې چټل شی دی چې دا په دا چټل شي کې داسې دا ځای کې وال کېږي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
ترنور دن کوهله د چتر د دمو مخبر شوی مطالب را سره خوښ شي وي. وړاندې په خبرونه کې ډرامه لرو، د ډرامه عبدالنافع همت چمتو کړي ده.
زلیف جانا، د والیبال مسابقه خو موبایل وده.
رښتیام مسابقه خو موبایل وده، هو غم یو کمزور ټیم مات کړو.
ما مام دغه ځای زوروي چې یو کمزور ټیم رانه وګټله.
بلال وروره، خو مه بدوه، په لوبه کې ګټل او بایلل وی.
ستا خبره سمه ده، خو دا لوبه مې په لوی لاس بایلو ده.
څنګه په لوی لاس؟
ته نه خبر؟
نه ولا، په څه شي؟
ولې دا رنگ مې نه ګوري؟
ولا خودی زیر شوی دی او په موټر کې دی، ماغه پخوانی زور نه دی پاتې. ناروغه خو بنه؟
او ناروغه یم، عادی ناروغه هم نه، پودری هم.
څه شی؟ ته پودری؟
او درې میاشتې کېږي چې په دې ناولي عمل اخته شوی یم. که زه پودری شوی نه وای نو دومره به نه کمزوری کېدی. یوازې کمزوری نه، بلکې شرمندگی هم ده.
د څه شی شرمندگی؟ په تا خو څوک نه دی خبر چې ته پودری یې.
په خو به زموږ ټیم باندې علی و او ما ته به خلکو قهرمان وایه، خو تر دې وروسته به پوډری راته وایي. پوډری
بلال جان، اندېښنه مه کوه، که نن مو مسابقه بایلو ده، بله ورځ به انشاءالله وګټو.
ما هم خپل صحت بایلود، هم شهرت او هم لوبه. انډیوالانو ته ووایه چې زه نور والیبال نه کوم، تاسې پوښی او کار مو.
بلاله، ته د ټول ولایت د والیبال قهرمان یې، دومره زر منه ایلی کیگه.
زه پرون قهرمانم او خلکو مې احترام کوو، خو نن پوډری یم. زه اوسم چې کله بیرته قهرمان شوم بیا به ګورو.
زه پوه نه شوم، ته به څنګه بیرته قهرمان شې؟
او به یې ګورو. اوس د خدای په امان.
اوه هو هو بلال جانه، دا څومره تر تازه شوی په خیر.
السلام علیکم.
سلام مشی
تازه خیر خیریت
یا رب لاله. ول می اس ونه پیژندې دا څومره سروس پیژوي خدا وای چې دا څومره شته چیروي
د معتادینو په شفاخانه کې هم او خپل علاج می وکړه.
زیرا شما چې دا څنګه د ګل په شان تازه شوی
زه پرې دی هغه کیسه به وروسته درته وکړم. اوس دا راته ووایه چې زموږ د والیبال ټیم په څه حال کې دی.
بس چې ته لاړې ټیم هم سره وپاشل شو بیا مو توپ ته ګوتې هم نه دي وروړي.
وایم اندېښنه مه کوه. متل دی وایي چې په کوم لختي کې یو ځل اوبه تیرې شوي وي بیا به پکې تیریږي. که پخوا زموږ ټیم قهرمان و بیرته به قهرمان شي.
څنګه به قهرمان شي بلاله؟
ظریف جانه ما خو درته ویلي وو چې زه به بیرته قهرمان کیږم. مانا دا چې اول د ځان علاج کوم او بیا بیرته والیبال شروع کوم.
شکر چې ته جوړ شوې. اوس راځه چې کور ته ځو لږ چای وڅکو.
چای مای پرېږده زه او ته ډېر مهم کار لرو.
څنګه کار یاره؟
راځه چې د ټیم ملګري خبر کو او بیرته خپل ټیم جوړ کو. بیرته پخوانی ټیم او پخوانی قهرمانی.
درځه چې زه درځه.
درن اردن کو تاسو د زهرو کاروان خبرونه لازدی رادیو څخه اوریدله. هله د چي ډراما او ټول مطالب مور سره خوښ شي وي. نور تاسو په پاک خدای سپارم. د خدای پامن.
عدالت او له فساد سره مبارزه د ازادي رادیو نوې خبرونه په ژوندۍ بڼه هر یک شنبه د دریو تر څلورو بجو د اړیکو شمیرې 0999 40 50 40 0 7 8 2 5 5.